په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبری مجله نیم ساعته ده. السلام علیکم او سهار په خیر. نن جمعه ده، د سلواغي یا دلوي لسمه د جنوري 9 اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته ویلي چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستانی وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. چین ته د افغانستان صادرات زیات سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر وروستۍ پریکړه غوسه وښوده. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستانی وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې منګل باغ پرون د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې له خپلې 12 لور او 2 باډي ګارډانو سره د یو ماین په چاودنه کې وژل سوی. پرون تر دې مخکې د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل پر ټویټر په یو بیان کې د چین ولسوالۍ په بندره دره کې د خپل ماین په چاودنه کې د منګل باغ او د هغه د 2 ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د منګل باغ د مړینې خبر تر دې مخکې هم څواري ورکول سوی و، خو وروسته بیا معلومه سوه چې نوموړی ژوندی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د منګل باغ په مشرۍ لشکر اسلام ډله چې ویل کیږي د پاکستاني طالبانو له تحریک سره نږدې اړیکې پالي، د مخدره موادو په قاچاق، د افغانستان او پاکستان پر تجارتي لاره له خلکو د پیسو په اخیستو او افغانستان ته د ناټو پر تلونکو کاروانونو په حملو کې لاس لري. د بغلان امنیه قومندان په دې ولایت کې 1400 طالب وسلوالو ته د مرګ ژوبلې دا وشتو خبر ورکوي. جنرال وایس احمد صمیمی ازادي راډیو ته ویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه وسلوال پرون پنځشنبه په لخمري ښار ته نږدې پناه شکړل.
به اثر فعالیت نیروی ملی امنیتی تیم
په بغلان ولایت کې د ملی اردو، پولیسو او ملی امنیت د فعالیت په نتیجه کې دښمن ته 3 ضربې ورکړل شوې چې په پایله کې وو وسلوال وژل شوي او شپږ ټپیان دي. په مړو او ټپیانو کې د دوی سرګروپان هم شامل دي.
وسلوالو طالبانو د دې نشتی په اړه څه دي ویلي؟ د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې په کجران ولسوالۍ کې 2 ماشومان د یو ماین په چاودنه کې وژل سوي. د دایکنډي د والي ویان نصر الله غوري ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون پنځشنبه مبشین محل د کجران د هزار بوز غره په سیمه کې وسوه. ښاغلي غوري وایي چې د ماشومانو په ورشو کې خپل څاروي څرول. د دایکنډي د والي ویان زیاتوي چې شاید دا ماین به له پخوانیو جګړو هلته پاتې وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې چین ته د افغانستان صادرات 80% زیات سوي. دې وزارت پرون پنځشنبه د افغانستان د ګمرکونو ادارې د ارقامو پر اساس ویلي چې په تیر 2020 کال کې افغانستان چین ته د 450 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل، په داسل کې چې په 2019 کال کې دا رقم یوازې 29 میلیون ډالره و. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال افغانستان چین ته ځنغوزي، پنبه یا پخته، وچه میوه، قیمتي ډبرې او ځینې نور اقلام صادر کړي دي. ایران 10 کیلوګرامه یورانیم چې په سلو کې 40 غنی سوي تولید کړي دي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پرون له فردو اټومي بټۍ څخه د کتنې پر مهال دا اعلان وکړ.
اگر اون بحث مربوط به قنی‌سازی
که هم په خوانه بحث په کال کې د 140 کیلو 40% غنی شو یو یورانیم وو، خو اتمی اداره مو له یوې میاشتې په لږه موده کې وتوانېده چې نږدې 10 کیلوګرامه یورانیم غنی کړي، یعنی له ټاکلي مهال ویش څخه مخکې ده.
په دسمبر میاشت کې د ایران سختریزي پارلمان په یو لایحه کې د دې هیواد اټومي ادارې ته دنده وسپارله چې په کال کې 140 کیلوګرامه 40% غنی سوي یورانیم تولید کړي. د 2015 کال د اټومي موافقې پر اساس ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د یورانیمو د غنی کولو په ګډون باید خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وای، خو په 2018 کال کې وروسته له دې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل، ایران هم د دې تړون له شرایطو سرغړونې پیل کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر هغه پریکړه غوسه وښوده چې په بریتانیا کې د یو زیږیدلې پاکستاني الاصل سړي په باب یې اعلان کړی ده. د احمد عمر سید شیخ په نوم دغه سړی په 2002 کال کې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د خبریال دانیل پیرل په وژنه تورن و چې سترې محکمې د خوشې کېدو پریکړه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د محکمې د پریکړه په پا پاکستان او نورو ځایونو کې د ټروریزم د قربانیانو سپکاوی وباله. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکي ویلي واشنگټن د دانیل پیرل په قضیه کې د عدالت پلي کولو ته ژمن دی. 23 کلن پیرل چې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د جنوبي آسیا د برخې مشر وو، د 2002 کال په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې وتښتول سو. په 2019 کال احمد عمر سعید شیخ پلاس په یو لیکل سوي لیک کې د پیرل په وژنه کې خپل کوچنی رول تایید کړی و. دغه لیک روانه میاشت تر محکمې ته سپارل سوی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د وړاندوینې اټکل سوی. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفی 3، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 3، کندهار کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 0، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 4، او بل اخره جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 2 اټکل شوی ده.
دا هوا له حاله د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې خبر سوی. امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته ویلي چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. دا په اصل کې ده چې د طالبانو یو هیئت ایران بل روسیې ته سفر کړی.
که دغه مذاکرات کړکیچن شي او یا ودرېږي، نو بیا طالبان امریکا ته ویلی شي چې موږ په سیمه کې نور هیوادونه دي چې هغوی موږ سره مرسته کولی شي.
په ورزګان کې د جګړه ځپلو ښځو پر غوښتنو هم راپور خپرو.
کوچني ماشومانو بې سبقو، بې مدرسو، بې مکتبو پاتې دي. زموږ اول خواهش دا دی چې سوله وسي، دا ورور وژنه بس سي.
په سیمه ایزو مطالبو کې ایران وایي چې د لویدیځ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د دې هیواد د اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره لومړی باید واشنگټن اقدام وکړي نه تهران. د ژوند پر رنګونو کې د ننګرهار د یو محصل خبري اورئ.
اصلا زما ژورنالیزم خو خیده خوبه می نمره د هغه ژورنالیزم 15 زیته وی ساينس 15 ته بیا ورکړو مې ساينس می هم د خو خیر شته.
د خبرونه د سره موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته ویلي چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. محمد اشرف غنی او انټونی بلینکن تیر شپه په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه بحث کړی. بلخو د طالبانو یو هیئت پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځنګړي استازي سره کتلی دي. د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبري نږدې میاشت مخکې په قطر کې بیا پیل شوې. خوشکاری چې په دې خبرو کې پرمختګ نه دی سوی. احمد تکلو نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د متحده ایالاتونو د دوامدار مشارکت د ژمنې په اړه بحث کړی. ښاغلی بلینکن تیر شپه پر ټویټر ولیکل چې په دې خبرو کې د امریکا دا هیله تکرار کړه چې ټول افغان رهبران د تیرو 20 کلونو د پرمختګونو د خوندي ساتلو ترڅنګ باید د دې فرصت ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس په یو بیان کې وویل چې بلینکن د افغانستان د سولې له بهیر، هر اړخیز او عادلانه سیاسي توافق او داسې دایمي اوربند څخه چې د ټولو افغانانو ګټې پکې خوندي وي د امریکا پر غوڅ ډیپلوماتیک ملاتړ ټینګار کړی. ښاغلی بلینکن ویلي دي چې متحد ایالاتونه د امریکا او طالبانو موافقې ته ځکه بیا کتنه کوي چې آیا طالبان له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، د تاوتریخوالي د کمولو او د افغانستان له دولت او نورو ښکېلو اړخونو سره د بامفهومه خبرو ژمنې عملي کوي کنه. په همدې حال کې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پرون پنجشنبه په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر قبولوف سره وکتل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې کتنه کې د بین الافغاني خبرو پر روان وضعیت او د دوحې د تړون پر پوره تطبیق خبرې وشوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دې ډلې یو بل پلاوی د چهارشنبه په ورځ د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له منشي علي شمخاني او نورو چارواکو سره په تهران کې ولیدل. خو طالبان دا سفرونه د کوم هدف لپاره کوي؟ د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر وای طالبان په قطر کې د روانو خبرو د احتمالي درېدو په صورت کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي.
که دغه مذاکرات کړکېچن شي او یا ودرېږي، نو بیا طالبان امریکا ته ویلی شي چې مونږ په سیمه کې نور هیوادونه دي چې هغوی مونږ سره مرسته کولی شي. د دوی سفر همداسې روسیې ته تقریبا همدغه شکل لري.
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی بیا وایي چې د سولې په خبرو کې د همغږۍ نشتوالی دا پروسه زیانمنولی شي.
متاسفانه له اوله د سیمې او نړۍ په سطح د افغانستان د سولې مسلې کې همغږي وجود نه لري، او دا نه همغږي د دغه سفرو په نتیجه کې لا هم عمیقېږي او متاسفانه د افغانستان سولې ته زیان ورسېږي.
لبلې خوا د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله پرون وویل چې د سیمې او نړۍ هیوادونه سولې ته د رسېدو او د جګړې د ختمولو په برخه کې د افغان حکومت د دریځ او هڅو ملاتړ کوي. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له دوهمې مرحلې څخه څه باندې درې اونۍ تیرې شوې، خو ښکاري چې په دې خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی، ځکه د دواړو خواوو پلاو له څو ورځو راهیسې نه دي سره لیدلي.
ومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته ویلي چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي، سره له دې چې د دولت مرکزي هیئت د طالبانو له هیئت سره په قطر کې د سولې په مذاکرو بوخت وو. په دې موده کې هم په افغانستان کې د وسلوالو حملې کمی سوي نه دي. پوروزګان ولایت کې ځینې هغه ښځې چې د روانې جګړې په لړ کې د کورنۍ غړي وژل سوي پر شکل خو وژغ کوي چې تر هر څه مخکې اور بند وکړي. تفصیل پرې راپور کې
کور کې کونډیانې دي چې مان دي د یو ګولۍ فرمان استي د تودې بخاري فرمان چې
دا و ډیر شکلن ملالۍ ده. د پوروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې اوسي. د روانې جګړې پر مهال میړه او درې زامن وژل سوي دي. ملالی آزادی راډیو ته ویل اوس مهال د ولس کوچنیانو سرپرستی ور په غاړی ده، او د ساتنې لپاره اړه سوی دی چې په شار کې خیرات ټول کړي. د آزادی راډیو ته ویل د روانې جګړې زیان په اورزګان ولایت کې تر ټولو زیات شوز تر رسیدلې دي، ځکه د دې په خبره کله چې یو شزه کونډه سي نه وازی د نارینه خپلوانو لخوا لګړنو سندو سره مخامخ کیږي، بلکې په ورته وخت کې له اقتصادي سندو سره هم مخامخ کیږي. په دغه ولایت کې ډېرې کونډې شزي وایي دی لوستې نه دي او نه هم حرفوي زده کړې کړي چې کارونه ومندلای سي، او اوس اړې دي چې خیرات ټول کړي. دوی غواړي په هیواد کې ژر تر ژره وربند وسي چې نور شزي دوی ته له ورته برخلیک سره مخامخ نه سي. ملالی آزادی راډیو ته داسې وویل
کور کې کونډیانې دي چې مان دي د یو ګولۍ فرمان استي د تودې بخاري فرمان چې د یو ګولې ډوډۍ فرمان استي یو ګولا ډوډۍ مینه د پخکړې په دا وسر بیره مرسوله غواړي چې سوله وسی او جنگ نور بالا نه کوي، قرار وسی جو نور جنگ دی بالا نه کوي.
اورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډېرې شزي له ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ دي او زده کړې او کار ته لاسرسی نه لري. د اورزګان ولایت د شوزو چارو د ریاست د معلوماتو لمخي شاوخاتنی وسلنه میرمنې نالوسی دي چې ډېرې کندې شوزې له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دي، او د ځان او خپل کوچنیانو د ساتنې لپاره یو ځنی لار ورته خیرات ټولول
دي. دا مور کړی دي ماشومان مو خور وزار دي لڅ پشي وسر تور سرونه راته ګرځي.
د جیرشکله نروبینا د ترنکوټ یو بل وسیدونکې ده. په روانه جګړه کې د کورنۍ درې غړي وژل سوي دي. د ازادي راډیو ته ویل چې روانې جګړې نه یوازي دا به برخلیک پرېشي، بلکې د کوچنیانو ژوند هم خراب سوي دي. روبینا د غراز په قطر کې د افغان دولت له مذاکراتي ټیم غواړي چې طالبانو تدید او روزګاني شوزو درد بیان کړي او هغوی د کانی کړي چې د شوزو حقوقو ته ژمن سي. د ازادي راډیو ته داسې ویل
کښنی ماشومان مو بیا سبقو بیا مدرسو بیا مکتبو پاتې دي. زموږ اول خواهش دا دی چې سوله وسي، دا ورور وژنه بس سي، شهیدان مو ورکړي دي، ماشومان مو څو در څو به زموږ افغانان دی په وینو کې لمبیږي. په قطر کې د ښځو حقوق دي نه پکښې ورکوي، موږ ته سوله دي راسي، هم دي طالبان داسې نه کوي. طالب څوک دی؟ عسکر څوک دی؟ د یوه مور پلار اولاده دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سولې او ثبات ته د رسېدو لپاره هڅې دوام لري، د دې هیواد خلک د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته سترګې په لاره دي. په همدې لړۍ کې افغان میرمنې هم له طالبانو سره د سولې د احتمالي توافق په صورت کې اندېښمنې هم دي او ویره لري چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د سولې د تړون قرباني نسي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ مخکې د همدې موضوع په اړه په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اسلامي اصولو په رڼا کې د ښځو حقوقو ته درناوی لري چې په هغه کې د ښځو د تعلیم او کار حق خوندي دي او تفصیل به یې د دیني علماو د سپارښتنې پر اساس د سولې په مذاکراتو کې وړاندې سي. له 1994 کال څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغان میرمنې د زده کړو او له کور څخه د بهر د کار کولو له حق څخه محرومې وې او د هر ډول مجبوري په حالاتو کې د نارینه خپلوانو له حضور پرته له کورې د وتلو اجازه نه درلودله. د 2001 کال په پای کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغان ښځو لپاره نوی فصل پیل شو. که څه هم په اروزګان ولایت کې د ښځو د حقوقو د خوندیتوب لپاره ګڼ اقدامات وسول، خو لا هم په دغه ولایت کې اکثره نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې دي او دغه راز لا هم په بدو کې ورکول کېږي او په کوچنیوالي کې واده کېږي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به عصمت سروان راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فارن پالیسی تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې چې افغانستان په قانونو کې د چین پانګونکو غوښتل هغه چینایي جاسوسان راووتل. خپرونه لیکي د دسمبر په 10مه د جاسوسۍ په تور د یو شمېر چینایانو نیول کېدا سبب شو چې افغانستان له چین سره پر خپلو اړیکو بیا کتنه وکړي. افغان چارواکو ویلي چې له چین سره د تیلو او ګازو قراردادونه فسخ کړي او د قانونو د استخراج په برخه کې چین ته پر ورکړیو امتیازونو او شرطونو هم له سره خبرې کوي. افغانستان او چین شاوخوا یو لسیزه پخوا د عینک د میسو قرارداد لاسلیک کړی وو. وروسته چین له ځینو شرایطو شاته شو او افغانستان د دغه هیواد د پولادو شرکت ته یو لړ نور امتیازونه ومنل. ولکه چې نیول شوی چینایان د حقانی شبکې په مرسته د ایغور مسلمانانو د نیولو لپاره راغلي وو. فارن پالیسی زیاتوي یو جکپوري امنیتي چارواکی وویل د دلیل شپږو یا وو کلونو راهیسې فعالیت کاوه. افغان چارواکو له چینایانو سره له پخوا څخه همکاري کوله، خو د هغوی په دې دوه مخی حیران شول چې همزمانه له حقانی شبکې څخه هم مرسته اخیسته. د چین د چلن ته په اشاره فارن پالیسی ته یو افغان امنیتي چارواکی ویلي چې آیا د یو دو سلوک داسې دی؟ د افغانستان د قانون وزیر هارون چخانسوري فارن پالیسی ته ویلي چې که د مسی عینک د قرارداد په اړه دواړه خواوې پر شرطونو جوړ را نغلل، دا کان به بیا مزایدې ته وړاندې شي. امرجنګ کرکټ وی پانی د آیرلند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ورستیو بریاو او په دې بریاو کې د نړۍ د شل او رسیالیو د لومړی درجه لوبغاړي راشد خان په رول لیکنه خبره کړې ده. راشد خان له آیرلند سره په درو یو ورځنیو سیالیو کې نه یوازې د پخوا په شان په توپ اچونه یا باولنګ کې وځلید، بلکې شبیټنګ یا توپ وهنه هم وکړه او په دې توګه ځان د نړۍ د یو تکړه آل راونډر په توګه تثبیت کړ. امرجنګ کرکټ د راشد خان خبري راخستی او لیکلي دي چې د یوې خبري غونډې ته وویل، په لومړي سر کې د بیټسمن په توګه کرکټ پیل کړ، خو تر بیټنګ یې باولنګ شکاو نو یې پام توپ اچولو ته ډیر کړ. راشد خان وایي چې د لوبي هر هغه برخې ته توجه کوي چې شکې دوته اړتیا وي.
د کابل د دشت برچی روختون د نسایی او ولادي برخه کارکونکو لیوینیم میاشت راهي سي خپل ماشونه نه دی اخیستي. دغه کارکونکو وایي کله ماشونه په خاطر لدان دی لاس واخلي د روختون دغه برخه به سقوط سي. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې د نسایی او ولادي سلبستریز روختون د سقوط لګو اکثر مخ دی. د دې روختون یو شمېر کارکونکو وایي لیوینیم میاشت راهي سي شاوخوا 50 کارکونکو خپل ماشونه نه دی اخیستي. په دې روختون کې وی قابلیت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې کډماش په خاطر له خپل دند لاس واخلي دغه روختون نسایي ولادي برخه به سقوط شي.
په مدته 6 سال مشک لشبغه کلونو راهسه د دشت بچي پرختون کې د قابلیت په توګه کار کوم. اوس له شاخوا بینې میاشتې راهیسې پرته له معاش کار کوم. که موږ 50 نفره د نسایي او ولادي برخه کې خپل کارونه پرېږدو، دغه برخه سقوط کیږي.
د سیمې اوسیدونکي هم د دې روغتون د نسایي ولادي برخې فعالیت ډېر مهم بولي.
زه عبدالمبین صفای یم، دشتي برچی سیمې اوسیدونکی یم. دغه کوم روغتون کې فعلاً کوم مشکلات جوړ شوی دی، د کارمندانو معاش نه تاده کیږي او نسایي ولادي روغتون هم ډېر زیات مهم روغتون دی. زه دولت نه ډېر په جدیت غوښتنه کوم د دغه کارمندانو او ټکسابانو معاشونه په وخت سره ورکړي، تر هغو دا روغتون فعاله اوسي او خپل خدمتونه د ولس ته وړاندې کړي، ځکه ټول خلک پوهېږي چې نسایي ولادي څومره مهم روغتون دی او په دومره ډېر پر جموجوشه سیمه کې.
په ورته وخت کې د دې روغتون رئیس عتیق الله قاطع هم مني چې د نسایي ولادي برخې کارکوونکو خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، هغه مهال چې په دې روغتون برید وشو، له هغې وړاندې د دشت برچي سلبستریز روغتون سره د بیپولو ډاکټرانو سازمان مرسته کوله. د هغه په خبره په دې روغتون له برید وروسته دغه سازمان له همکارۍ لاس واخیست او د دې روغتون مسؤلیت ټول حکومت ته ور ترغاړې شو. له دې سره هممهاله د مالیې وزارت د مطبوعاتو برخې عامر فرید نوښت وایي، د ټولو معاشونو حوالې اجرا شوې او په دې وزارت کې هېڅ ستونزه نشته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د دې ستونزې د حل په برخه کې وایي، ډېر ژر به د مالیې وزارت سره دغه ستونزه حل او معاشونه به حواله شي.
روی از این موضوع کار جریان داره.
په دې برخه کې کار روان دی. ټاکل شوی چې وزارت په دې برخه کې جمهوری ریاست ته وړاندیز وکړي او د مالی وزارت په دې برخه کې موافقه وکړي، تر څو د کارکونکو معاشونه ورکړل شي.
کارمندا بتانن کار خود ادامه بتن در شفاخانه.
په دشت برچی سلبستریز روغتون شاوخوا ته میاشتې وړاندې د یو شمېر بریدګرو لخوا برید وشو، چې په پایله کې 20 کسه چې ماشومان هم پکې شامل وو ووژل شول. په دغه برید کې د دې روغتون نسایي ولادي برخه ډیره زیانمنه شوه، چې له هغې وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني له دې روغتون نه تر لیدنې وروسته بې ځلې د دې روغتون د رغېدو امر ورکړ.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او سم یو سیمي مسأله، ایران وی د لویدیز له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د دې هوا د اټومي پروګرام د لنجې د حل لپاره لومړی باید واشنگټن اقدام وکړي نه تهران. ایران پر متحد ایالاتونو او متحد ایالاتونو پر ایران د 2015 میلادي کال لاټمی موافقې د سرغړونو تورونه لګوي. بلخوا د ایران د پارلمان رئیس پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد اټمی ادارې په یو میاشت کې څه باندې 10 کیلوګرامه 40% غنی سوي ایرانیم تولید کړي دي. د رویټرز خبري اجنس د راپور جزئیات له احمد تکل نه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون پنجشنبه پر ټویټر ولیکل چې د ایران اټومي تړون ته د راستنېدو په برخه کې لومړی باید متحد ایالات چې په 2013 کال کې ترې ووت اقدام وکړي نه ایران. ظریف دا غبرګون وروسته له هغه څرګند کړ چې واشنگټن تهران له دې تړون څخه په سرغړونه تورن کړ او غوښتنه یې وکړه چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې د ولسمشر جو بایدن پر هغه پالیسۍ ټینګار وکړ چې د 2015 کال له اټومي تړون سره د امریکا له یو ځای کې دوه مخ کې تهران د خپل اټومي فعالیتونو د محدودولو لپاره پر دې تړون عمل ترابولي.
دا چې خپل ژمنو ته د ایران د راستنېدو په صورت کې به موږ په دې مسأله کې څنګه شکیل شو، ویل شم چې موږ به د متخصصانو یو قوي ټیم جوړ کړو او د دې موضوع په اړه به بیلابیل لیدلوري وړاندې کړو.
ظریف پرون په ټویټر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په خطاب کې ولیکل چې د امنیت شورا د 21 نمبر پریکړه لیک پر بنسټ امریکا د ایران خلکو ته پر خوړو او درملو د بندیز لګولو لاره لدی تړون څخه سرغړونه وکړه. د ظریف اشاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا پر ایران بندیزونو ته و، چې په جواب کې ایران هم لټاکلې اندازې د یورانیم غنی کول زیات کړل. ظریف په خپل ټویټ کې پوښتنه کړې چې د ته په پام سره اوس نو باید څوک لومړی اقدام وکړي. د 2015 کال د موافقه لمخې ایران باید خپل اټومي پروګرام د امریکا او نورو هیوادونو د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې محدود کړی وای، خو وروسته له دې چې ټرمپ له دې موافقې ووت، تهران هم ګام په ګام د هغه له شرایطو څخه سرغړونه پیل کړه. په 13 دسمبر میاشت کې د ایران سختریز پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د 2 میاشتو په ترڅ کې د امریکا د بندیزونو د نه لرې کېدو په صورت کې حکومت د اټومي پروګرام په برخه کې د لاک لاک دریز خپلولو ته اړ باسي. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې ایران د فردو په اټومي بټۍ کې په 20% تر کچې د یورانیم غني کول بیا پیل کړل. د نوې لایحې له مخې د ایران اټومي اداره مکلفه ده چې په کال کې 100 کیلوګرامه 40% غنی شوي یورانیوم تولید کړي، خو د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پرون اعلان وکړ چې ایران په یوه میاشت کې د څه باندې 10 کیلوګرامه غنی شوي یورانیوم په تولیدولو سره تر مهالویش مخکې روان دی.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
That's my team of successful.
له اروپا تر امریکا،
له ریاکشن تر منتخبه کوټه
خاصه. یي حکومت ذمہوار دي.
له آسیا تر اوسترالیا.
میر ما
تاسو مين ته د نیوګو
سپورت یې چکان سونوچ.
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستاني وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. سرچینې وایي چې نوموړی په نازیان ولسوالۍ کې وژل شوی. د بغلان امنیه قومندان په دې ولایت کې 1400 وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبر ورکوي. جنرال وایس احمد صمیمی وایي چې دغه وسلول په لوخمري ښار ته نږدې پرون په نښه شول. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې په کجران ولسوالۍ کې 2 ماشومان د یو ماین په چاودنې کې وژل شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې چین ته د افغانستان صادرات 80% زیات شوي. ایران 10 کیلوګرامه یورانیم چې په 100 کې 40 غنی شوي تولید کړي دي. دا اعلان د ایران د پارلمان رئیس پرون وکړ. د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش یو قومندان په عراق کې وژل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د درمل جوړولو شرکت نوواکس اعلان وکړ چې په بریتانیا کې د سوي ازموینې له مخې د کووید 19 ناروغي پر ضد واکسین یې نږدې 90% اغیزناک دی.
دا ژوند رنگونه. لمړی د نوم راته وایي، څه کار کوي؟
ډیره مننه حکمت الله ساحل، د ننګرهار پوهنتون د ساينس پونځي د دریم کال محصل یم.
کومه رشته وایې ساينس کې؟
ساينس کې بیولوژي ډپارټمنټ دی، بیولوژي څنګه کېم.
دغه رشته دې خپل انتخاب کړې وا که نه ملګرو درته وویل یا د تصادفي انتخاب کړه؟
نه، خپل مې خوښه وه، له کورنۍ لړخه مې هم خوښه وه. اصلا زما ژورنالیزم خوښې ده، خو به مې نمرې د هغې نه ژورنالیزم پونځي نه زیاتې وي، ساینس پونځي ته بیا ورکړی وم. ساینس مې هم د خوښې رشته ده.
اول دی ژورنالیزم خوښې ده؟
او اول مې ژورنالیزم خوښې ده، خو انتخاب کې مونږ غلط شوي وو، ګډ وډ شوي وو، بیا هغې نه نمرې زیاتې وي، خپل د دویم نمبر انتخاب ته بیا راغلی وم.
بیا ولې تبدیلي ونه کړه؟
خو تبدیلي نه کیږي. او
اوس چې وایې د بیولوژي پوهنځی او علاقه هم لري له ژورنالیزم سره، نو په راتلونکي کې به ته څه کوې؟
راتلونکي کې زمونږ د بخشونه چې دي ډېر زیات دي. لومړی د استادې هم کولای شو په مسلکي استاد، البته پوهنتونونو کې، خصوصي پوهنتونونو کې، دولتي او مکاتبو کې هم، او د دې تر څنګ ساينسي کوم پرمختګونه چې دي ټکنالوژي په برخه کې دي که هم کولای شو، او ډاکټري مې یو بخش دی د بایولوژي څنګه چې ده دي که هم کولای شو، کور سره خو کې نور کورسونه وایو شخصي، نو ډاکټري یو بخش هم دی کې هم کولای شو خپل دنده مختبي سو.
اوس خو پوهنتونونه رخصت دي، په دې رخصتۍ کې به څه کوي؟
مو رخصتۍ کې مې د خپل خوښې رشته چې مخکې مې خوښې ده ژورنالیزم، دغه مې شپږ میاشتنی پروګرام مې شروع کړی دی، نو انشاءالله هغې ته خپل دوام ورکوم. خو کې انګلیسي کورسونه ورسره هم وایم که خدای کول، نو راتلونکي کې به د دې هیلې او ارمان ته هم رسېږم.
بیولوژي ډیر درته مهم ښکاری کنه ژورنالیزم اوس
نه اوس خو فل حالت بیولوژي خپل څنګه چې اتمن دا مسلکی رسمي د غړې په دولتي پونتون کې ځای مداره ته ډیر محترمه ده او د دې څنګه غواړم دا ژورنالیزم مې او خل او امید ارمان مې دا هم غواړم دې ته هم ورسېږم څنګه ورسره دا مکمل
مننه خوشاله اوسې کور مودم
لتاس هم مننه چې له موږ سره مرکه وکړه